طبي زده کړې زده کړې
واو میډیکل لرننګ
دغه خونیس پروگرام د خوندزي او دوز د کوونکو د طبي علومو د محصلانو او د عوامو لپاره بهترین درسي مواد لري چې په اوریدو به تاسو ډیر څه زده کړئ او په درسونو او ژوند کې به مو په کار راشي.
Yes, it's important to learn medical. Learn medical.
طبي زده کړې له ډاکټر پوهان آرین سره.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د طبی زده کړې خوانیز او تعلیمی پروگرام ګرانو محصلینو ستړي ماشای په همدې هیله چې روغ جوړ او سوکاله پای دا یو ځل بیا ستاسو لپاره د طبی زده کړې د پروگرام نوې درس پیلېږي. ګرانو محصلینو راځئ د یو لسمې دورې کتابونه مو راواخلئ. د خپلو کتابونو اتمه صفحه پیدا کړئ. په اتمه صفحه کې د هضم عمومي فیزیولوژي همدغه موضوع را پیلو. په تیر پروګرام کې مو ستاسو لپاره وویل چې همدغه د اتمه صفحه موضوع یا دغه درس د ځان سره تکرار کړئ. نو هیله همداسې ده چې ټولو زده کوونکو به له ځانه سره مطالعه پو ام دغه درس کې کړی وی او اوس چې کله دغه درس تشریح کوم زه به ډیر په دې مطمئن وم چې تاسو هم دغه درس په ډیر اسانۍ سره سره زده کړئ. د هضم عمومي فیزیولوژي یعنی د دې هضم عملیا یا ډایجیشن عملیا څه ډول ترسره کیږي د دې عمومي فیزیولوژي څه ده یا په دې ډول وایم په ساده ډول یې وایم چې موږ خوراک کوو دغه خوراک څه ډول د هضم لاندې نیول کیږي یا هضمي سیستم ورسره کوم کار ترسره کوي. ګورئ موږ خوراک کوو د خوراک سره هضمي سیستم کوم کار ترسره کوي خوراک د کوم برخلیک سره مخ کوي همدغه پام دغه صفحه کې خلاصه شوې دي. لیکل شوې دي د هضم عمومي فیزیولوژي د هضمي سیستم ګورې و خبره کوم دا چې دغه لیکنه ډیره غاڼه ده نو هیله ده چې ټول قلمونه راواخلې یا د ګوتې پوزاریا دغه لیکو باندې خپل ګوتې تیروي کوم ځای پورې چې وایم په مغه ځای باندې ګوته و دروای ترڅو زه تشریح کوم بیرته به د مغه ځای څخه درس پیلو. ځکه په دومره ګڼه لیکه کې تاسو له موږ سره بیا ورکیږئ او زم نشم کولای چې درته وایم چې د ومې لیکه په نیمایي کې موږ پیل کوو یا د اتمې لیکه شروع هم دغه زموږ نوی درس یا نوی پیل دی. نو په همدې خاطر وایم چې د ګوتې یا د قلم څخه استفاده وکړئ. لیکل شوی دی د هضمي سیستم هغه منظم بهیر دی چې پکې خواړه له خولې څخه بدن ته داخليږي. ګورئ د هضمي سیستم یو جریان ورکوي یو بهیر د چا لپاره د خوړو لپاره خواړه پکې څه ډول کیږي خواړه پکې له خولې څخه بدن ته داخليږي. یعنی هضمي سیستم داسې یو سیستم دی چې خواړه موږ پکې د خولې لارې هضمي سیستم ته داخله وو. نور کوم کارونه تر سره کیږي لیکل شوی دی په تدریجي ډول هضمیږي د خواړه ورو ورو هضمیږي په خوله کې لږ څه څه هضمیږي هغه وروسته په معده کې بیا ډیر هضم شي او په کوچنیو کولمو کې بیخي ډیر هضم شي. ځکه وایي چې په تدریجي ډول یعنی ورو ورو دغه مواد یا خوراکي مواد هضمیږي. غذایي مواد ترې جذبیږي غذایی مواد، یعنی هغه مواد چې ارزښت لري، غذایی ارزښت لري، هغه ترې جذبیږي. او پاتې فاضله مواد د مقعد له لارې خارجیږي. دا بهیر له خولې څخه پیلیږي چیرې چې خواړه د غاښونو په وسیله ژوول کیږي او د لاړو سره ګډیږي. ګورئ په هضمي سیستم کې کوم کار ترسره کیږي. داسې کار کیږي چې خوراک د خولې له لارې هضمي سیستم ته داخلیږي. کله چې داخل شو همدغه خوراکي مواد د هضمي سیستم په ذریعه دغه جذبیږي، خو بیکاره مواد هم پکې وي چې هغه بیرته د غټو کولمو له لارې بهر ته ځي. اوس نو په دوهم پاراګراف کې لیکل شوی دی، لعاب یا لاړې خواړه نرموي. ګورئ لاړې خواړه نرموي او د امایلیز انزایم په مرسته د نشایستې د هضم لومړنی کیمیاوي پړاو پیلوي. لاړې خو یوه دنده دا لري چې خواړه نرموي، او په لاړو کې امایلیز انزایم شته دی چې د هغې په مرسته د نشایسته خوراکي موادو کې پیدا کیږي د هغې لومړنی کیمیاوي پړاو کیمیاوي تعامل پکې ترسره کیږي. ګورئ د امایلیز په ذریعه نشایسته هضمیږي. دلته یو کیمیاوي تعامل ترسره کیږي ځکه ویل شوی دی چې لومړنی کیمیاوي پړاو پیلوي. نور لیکل شوی دی، له خولې وروسته خواړه ستونی ته ځي چیرې چې د بلغه یا تیرولو عمل ترسره کیږي. ساده خبره ده، له خولې نه خواړه وروسته ستونی ته ځي، حلقوم ته ځي، حلق ته ځي یا فارنګس ته ځي. نور لیکل شوی، او خواړه د مرۍ پر لور انتقالیږي، له فارنګس نه وروسته د مرۍ پر لور ځي. مرۍ یو عضلي نل دی، ګورئ چې د پیرستالیسس په نوم د منظمو عضلي حرکاتو په وسیله خواړه له ستوني څخه معدې ته رسوي. د مرۍ په اړه بیا لنډه فیزیولوژي تاسو ته وښودله چې مرۍ یو عضلي نل دی، د غوښو په ذریعه یا د غوښو په واسطه جوړ شوی نل دی، یو ټیوب دی، یو نال دی، یو پایپ دی چې د پیرستالیسس په نوم حرکتونه ترسره کوي، او دغه حرکتونه د دې سبب کیږي چې خوراکي مواد د حلقوم څخه چیرته انتقال کړي، معده ته انتقال کړي. دا یې دنده ده. ښه، متن ته دوام ورکوم. کله چې خواړه معده ته ورسیږي هلته د معده د عضلو د حرکاتو له امله ښه سره ګډیږي او د معده د تیزاب او انزایمونو تر اغیز لاندې راځي. د معده تیزاب میکروبونه له منځه وړي. مهمه خبره دام ده، ګورئ د معده تیزاب چې سیل نومیږي دا میکروبونه هم له منځه وړي، هغه میکروبونه چې په خوراکي موادو کې شته وي، او د پروټینو د هضم لپاره مناسب چاپیریال برابروي. پروټین د هغوی د هضم لپاره په میده کې چې کله پروټین ځای پر ځای شي، فرضاً موږ غوښه خورو، هګۍ خورو، دا پروټین دي، نو د دې د هضم لپاره مناسب چاپیریال د تیزابو په ذریعه برابریږي. او بل لور ته ټریپسین او کیموټریپسین انزایمونه شته دي چې د تیزابو په موجودیت کې ښه فعالیت کوي. لیکل شوی دي، په داسې حال کې چې انزایمونه پروټینونه په کوچنیو برخو تجزیه کوي، په میده کې خواړه په نیمه مایع موادو بدلیږي چې د کایم په نوم یادیږي، تلفظ یې هم لیکل شوی دی. په میده کې خوراکي مواد په ډیرو کوچنیو ټوټو بدلیږي، نیمه مایع وي، د مایع ته بیا کایم وایي، او دا مایع بیا چیرته ځي؟ وړو کولمو ته ځي. ښه، متن ته راځئ. له معدې وروسته دا نیمه هضم شوي مواد وړو کولمو ته داخلیږي. په وړو کولمو کې د ځیګر لخوا تولید شوي صفرا او د پانکراس انزایمونه د خوړو د بشپړ هضم لپاره ورسره یوځای کیږي. په دې مرحله کې کاربوهایډریټ، پروټینونه او شخم په بشپړ ډول هضمیږي او غذایی مواد د وړو کولمو د دیوال له لارې وینې ته جذبیږي. دا مرحله د هضمي سیستم تر ټولو مهمه مرحله بلل کیږي، ځکه دلته بدن لپاره د اړتیا وړ غذایی مواد برابرېږي. وروسته لیدې پاتې مواد غټو کولمو ته داخليږي، په غټو کولمو کې اوبه جذبیږي، فاضله مواد کلکیږي او د حاجت لپاره چمتو کیږي. په دې برخه کې ځینې ګټورې باکتریاوې هم شتون لري چې د بدن لپاره ځانګړې ګټې لري. په پای کې بیکاره مواد مقعد ته رسیږي، هلته لنډ وخت لپاره ساتل کیږي او د حاجت پر وخت له بدن څخه خارجیږي. په دې توګه د هضمي سیستم بهیر بشپړیږي او بدن له خوړو څخه ترلاسه شوې انرژي او غذایي مواد د ژوند دوام لپاره کاروي. ګورئ، دغه ټول عبارت په ډیره ساده ژبه لیکل شوی دی، په ساده عامه ژبه باندې لیکل شوی دی. همدغه تشریح موږ په مخکینیو درسونو کې دغه وړاندې چې شپږ پنځه شپږ درسونه ویل شوي په دې کې مو دغه تشریح کړې ده. اوس دلته یوازې ستاسو لپاره دغه ټوله تشریح د یوه عبارت په ډول راټوله شوې ده او د یوې کیسې په ډول ستاسو لپاره واضح شوې ده چې فرضاً خوراکي مواد څه ډول کیږي، بیا څه ډول کیږي. دغه ټوله طریقه تاسو ته تشریح شوې ده. ښه، نو ګرانو محصلینو، په همدې هیله یم چې د هضمي سیستم فیزیولوژي به تاسو زده کړې وي. ګورئ، د هضمي سیستم فیزیولوژي دا ستاسو لپاره ډیره اسانه ده، ځکه تاسو د هضمي سیستم اناټومي مخکې له مخکې زده کړې ده. اوس لکه څه ډول چې تاسو ته فیزیولوژي اسانه ده، له دې وروسته به تاسو ته بیا پاتولوژي هم ډیره اسانه وي، ناروغۍ به هم درته ډیره اسانه وي. د هضمي سیستم په اړه که ووایم چې په داخله ناروغیو کې د هضمي سیستم ناروغۍ ډیرې عامې دي او د هضمي سیستم اړوند تاریخچه ډیره مهمه ده چې باید زده کړو. نو پر همدې اساس په همدغې کتاب کې د هضمي سیستم په اړه ډیر مفصل معلومات راټول شوي دي. د هضمي سیستم دغه اوسنۍ فیزیولوژي همدلته پای ته رسیږي. دغه موضوع چې په دې وروستۍ صفحه کې ستاسو لپاره راغلې ده، د یوې کیسې په ډول زده کړئ، بیا له تاسو هیڅکله نه هیریږي. زه غواړم په همدغه موضوع باندې یو داسې تکرار وکړم چې هغه ستاسو په ژبه وي یا د کیسې په ژبه وي. څه ډول وایم؟ زه وایم، ګورئ، کله چې یو کس خوراک وکړي، هغه لومړی خولې ته ځي، فرضاً یو خشان کوي، هغه لومړی خولې ته ځي، په خوله کې د غاښونو په ذریعه ټوټه کیږي، د ته میخانیکي هضم وایي. بل لور ته لاړې، فرضی کې په لاړو کې انزایمونه شته، د لکه مایلیز انزایم چې دا نشایسته هضموي، دا کیمیاوي هضم شو. اوس خوراکي مواد په خوله کې تر یوې څه اندازې پورې هضمیږي، له هغې وروسته خوراکي مواد حلق ته ځي یا حلقوم ته ځي چې فارنکس هم ورته وایي. په فارنکس کې دغه خوراکي مواد لاندې ځي، تر هغې ځي چې د مرۍ لومړۍ برخې ته ورسیږي، چې دلته اپر ایزوفیجل سپینکټر هم شته دی. د مرۍ څخه همدغه خوراکي مواد تیریږي. 25 سانتي متره د مرۍ په د لومین کې، د مرۍ په داخل کې دغه خوراکي مواد لاندې ځي. مرۍ پیرسټالیسیس حرکتونه ترسره کوي، ځنګړي موجي حرکتونه ترسره کوي تر څو خوراکي مواد ټیلا شي. دغه حرکتونه تاسو ته په عملی ویډیو کې هم ښودل کیږي انشاءالله. له هغې وروسته کله چې خواړه معده ته ورسیږي، په معده کې انزایمونه شته دي، تیزاب شته دي. ګورئ، د کیسې داسې مخکې وړمه. په معده کې HCL تیزاب شته دي چې په همدغه خوراکي موادو باندې تاثیر کوي. هغه باکتریاوې چې په خوراکي موادو کې شته دي، هغه له منځه وړي، میکروبونه له منځه وړي او تر څنګ یې خوراکي مواد ټوټه کوي، تجزیه کوي او بل ګټه ادا ده چې تیزاب د انزایمونو لپاره ښه چاپیریال جوړوي ترڅو هغه انزایمونه چې پروتینونه هضموي لکه ټریپسین کیموټریپسین انزایمونه یا پروټیز انزایمونه البته چې په میده کې شته دی دغه انزایمونه پروتین هضموي تر ډیره پورې په میده کې د پروټینو هضم ترسره کیږي له میدې وروسته خوراکي مواد کوچنیو کولمو ته ځي خو خوراکي مواد دومره تجزیه شوي وي چې د هغې نه نیمه مایع جوړه شوې وي نیمه مایع دا په دې معنی چې دغسې مایع ده چې ټینګه وي خو نور بهیږي لکه مستې یعنې د مستو په ډول مواد ترې جوړ شوي وي یا دغسې مواد چې هغه جریان کوي لکه ګبین دې ته بیا قایم وایي څه ورته وایي قایم دغه قایم په کوچنیو کولمو کې مخکې ځي کله چې دغه قایم کوچنیو کولمو ته دننه شي د میدې څخه راوځي کوچنیو کولمو ته ځي نو په ډوډینیم برخه کې د کوچنیو کولمو په اوله برخه کې دلته نو صفروي مایع ورباندې افرازیږي گال بلیډر یا تریخی څخه صفروي مایع راځي په دغه موادو باندې افرازیږي تر څو که چیرې په دې موادو کې غوړ وي هغه هضم شي بل لور ته پانکراس څخه پانکریاتیک جوس افرازیږي په هغې کې هم مختلف انزایمونه شته مایلیز ټرایپسین کیموټرایپسین او داسې نور دا انزایمونه د کوچنیو کولمو په ډوډینیم برخه کې یعنی په داواله برخه کې دلته تویږي او په عملي ویډیو کې مم تاسو ته ښودلی دي چې پایپونه دي ډکټونه دي کامن بایل ډک پانکریاتیک ډک دا راځي د کوچنیو کولمو په برخه کې یو سورای کې یو د کوچنیو کولمو داخل ته دغه مواد دا تویوي دلته نو اوس هضم بیا هم ترسره کیږي دغه خوراکي مواد نور په کوچنیو ټوټو بدلیږي او کله چې ډیر په کوچنیو ټوټو بدل شي له هغې وروسته مهم خوراکي مواد مهم غذایي مواد هغه وینې ته جذبیږي د کوچنیو کولمو له لارې وینې ته جذبیږي او هغه مواد چې د بدن لپاره په ګټه نه دي اضافي مواد دي هغه په کوچنیو کولمو کې مخکې ځي غټو کولمو ته رسیږي په غټو کولمو کې کوم کار ترسره کیږي ګورې محصلینو په غټو کولمو کې اصلا اوبه زیاتې جذبیږي په غټو کولمو کې اوبه جذبیږي او کوم خاص هضم نه ترسره کیږي په غټو کولمو کې ځینې ګټورې باکټریاوې شته دي چې هغه د هغو موادو څخه چې غټو کولمو ته راغلي دي څه نه څه ځان ته تغذیه برابروي او په نتیجه کې د بدن لپاره ویټامین کا یا ویټامین کې جوړوي او دا ویټامین کې د بدن لپاره د اهمیت وړ ده بالاخره د پاتې شوو موادو څخه اوبه نورې هم جذبیږي او بالاخره داسې مواد لاسته راځي چې هغه بیکاره وي فضیله وي او بهر ته باید خارج شي دا د هضمي سیستم فیزیولوژي شوه ساده مو تشریح کړه هیله ده تاسو یې درسره زده کړئ او کله چې راتلونکي درس کې پاتولوژي پایلو مخکې له مخکې مو دا درسونه ښه ځان سره ویلي وي تکرار کړي مو وي تر څو د پاتولوژۍ لپاره ښه اماده وي ما پلان کې لرله چې پاتولوژي به هم پایلو خو وخت کمیږي د دې په خاطر چې موضوع پای ته نه رسیږي پاتولوژي نه وایو راځئ ګرانو محصلینو اوس لپاره د درس هم دومره بس وي حاضری ورکړئ نن اتمه درسي خپرونه ده د اتمې درسي خپرونې لپاره د حاضرۍ توری د ای توری دی اتمه درسي خپرونه پنځمه دایره تر بل پروګرام ماته اجازه راکړئ خاد اوسئ خدای مو مل شه Thank you.
طبي زده کړې زده کړې
واو میډیکل لرننګ
دغه خونیس پروگرام د خوانځیو د زده کوونکو د طبي علومو د محصلانو او د عوامو لپاره بهترین درسي مواد لري چې په اوریدو به تاسو ډیر څه زده کړئ او په درسونو او ژوند کې به مو په کار راشي.
Yes, it's important to learn medical. Medical.
طبي زده کړې له ډاکټر پوهان آرین سره.